سلامونه سهار مو بخیر. زه صفی الله ستانک زایم د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست ویم. نن دوشنبه د 1400 کال د خبرګولی جوزاش په گشتمه د 2015 کال د جون 14مه پیل په خبرونو کوو. نن پر ایران د اسرایلو د بریدونو څلورمه ورځ ده. د پلازمینې تهران په شمول لګڼو ښارونو د ډیرو اهدافو د لګیدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو راپور نه ورکول کیږي. د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 240 کسان وژل شوي او 1200 نور ټپیان دي. ایران هم پر اسرایلو خپلو ځوابي بریدونو ته دوام ورکړی. یو وار بیا تېره شپه په حیفا او څو نورو سیمو د ایران توغندې لګېدلې. د ایران د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 9 اسرایلیان ټپیان شوي. په مخکنیو ورځو که د لږ تر لږه 1200 اسرایلیانو د وژل کېدو او د څه باندې 200 نورو د ټپیانېدو راپور ورکړل شوی و. ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د خوړو د کمښت په سبب له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د دغه سازمان څو ادارو له هغې ډلې یونیسف، ډبلیو اف پی او د روغتیا څانګې په دې اړه پرون یوه ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې د دې وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزوری اقتصاد او طبیعي پیښې لکه وچکالۍ یادې شوي دي. طالب چارواکو له یو چینایي سیلانی سره د ناسم چلند په خاطر یو کس نیولی دی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپله ایکس پاڼه باندې د فیاض الدین په نوم د یو کس د نیولو خبره تایید کړې. هغه ویلي چې نیول شوی کس د اختر په ورځ په جلال آباد کې له یو چینایي وګړي سره غیر مناسب حرکت ترسره کړی و. په رسنیو کې یوه ویډیو لاس په لاس کېږي چې ښکاروي په موټر کې ناست چینایي وګړی د یوه افغان ځوان لخوا ځورول کېږي او څو واره په مخ او سر لاس تېروي. د طالبانو له واکمنېدو راهیسې ګڼ چینایي سیلانیان افغانستان ته سفر کوي. طالبان هم له چین سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراخولو په هڅه کې دي. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشي. دا خبرونه هلته هم لوستلی شي. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د اسرائیل او ایران ترمنځ د یو تړون هیله مند دی. د ایران او اسرائیل بریدونه څلورمې ورځ ته داخل شوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د خوړو د کمښت په خاطر باندې نږدې 10 میلیونه خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي او پر ایران د اسرائیلو د بریدونو د دوام په خاطر ګڼ افغان سوداګر اندېښمن دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مام خراغلاست ویم. رازو اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل هیله لري چې اسرائیل او ایران یوې معاملې ته سره ورسیږي. ولسمشر ترامپ چې په کاناډا کې د جی او سرمشریزې ته د تاک پر مهال له خبریالانو سره غږېده، زیاته کړه چې امریکا به د اسرائیلو د دفاع ملاتړ ته دوام ورکړي. زه هیله لرم چې یوه موافقه وشي. زه فکر کوم چې دا د یوې موافقې وخت دی او موږ به وګورو چې څه پېښېږي. ځینې وختونه باید سره مبارزه وکړي خو به ګورو چې څه پېښېږي. روټرز لیکلي ترامپ دا پوښتنه بې ځوابه پرېښوده چې آیا له خپل متحد اسرائیل یې غوښتي څو پر ایران بریدونه ودروي. تر دې مخکې ولسمشر ترامپ د ایران د رهبر آیت الله علي خامنهای د ترور لپاره د اسرائیلو طرحه ویټو کړې وه یا نوی منلې. دا خبره د ترامپ له دې اقدامو دوه با خبره امریکایی چارواکو د نوم د نه خولو په شرط رویټرز ته کړي. نن پر ایران د اسرائیل د بریدونو څلورمه ورځ ده چې ورسره مهاله د پلازمینې تهران په شمول لګڼو ښارونو د ډیرو اهدافو د لګیدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو راپور نه ورکول کیږي. د دوشنبه سهار وختي د ایران په څو ښارونو کې د چاودنو او ورسره د دافع اواد سیستمونو د فعالېدو غږونه اورېدل شوي. د ایران دفاعي سیستمونه د اسرائیلو د بریدونو د دفاع او شنډولو په هڅه کې دي خو په اکثرو مواردو کې پاتې راغلي. د اسرائیلو پوځ د دوشنبه په سهار وختي اعلان کړی چې دوی د ایران په پلازمینه کې د توغندیو د وشتلو په مرکز بریدونه کړي. څو ساعته وړاندې هم اسرائیلي پوځ تایید کړی و چې دوی د ایران د وسلو د تولید په څو ځایونو پراخ بریدونه کړي. اخو د ایران د روغتیا وزارت تایید کړی چې په تیرو څو ورځو کې د اسرائیلو په بریدونو سره د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 240 تنو ته پورته شوی دی. دغه وزارت د عامه اړیکو او مطبوعاتو رئیس حسین کرمانپور په خپله ایکس پاڼه دا خبره کړې. هغه زیاته کړې چې په دې موده کې لږ تر لږه 1200 کسان ټپیان شوي هم دي او روغتونو ته وړل شوي.
د هغه خبره لډلې 522 تنه برته رخصت شوی. اخو په امریکا کې مش د بشري حقوقو یوې ډلې چې د ایران وضعیت ساري د یکشمې پر اعلان وکړ چې پر ایران د اسرایلو په بریدونو سره لکتر لګه 406 کسان وژل شوی او 645 نور ټپیان دي. ایران هم چې په اسرایلو خپل ځوابي بریدونو ته دوام ورکړي، یو وار بیا تیر شپه په حیفا او څو نورو سیمو توغندوی بریدونه کړي. که څه هم د اسرایلو پوز ادعا کړې چې اکثر دا توغندي یې تعقیب او شنډ کړي، خو رسنیو په اسرایلو کې د تازه چاودنو خبر ورکړی. د راپورونو له مخې حفاظه څیرمه په کارمل سیمو کې د ایراني راکټونو تر لګېدو وروسته څو ځایه اورونه بل شوي. په حیفا بندر کې دوه ودانۍ او یوه ودانۍ هم د اسرایلو په جنوب کې د ایران د تېرې شپې په بریدونو کې وران شوي. د اسرایلو ژغورندوی ډلې د لا نورو سیمو د څیړلو په حال کې دي. د ایران د تازه بریدونو له امله لږ تر لږه 9 اسرایلیان ټپیان شوي. په مخکینیو ورځو کې د لږ تر لږه 14 اسرایلیانو د وژل کېدو او د څه باندې 200 نورو د ټپیانېدو راپور ورکړل شوی و.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. څلورویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
یو شمېر افغان پخواني ډیپلوماټان او د سیاسي او نړیوالو چارو شنون کې د طالبانو حکومت غواړي چې د ایران او اسرایلو ترمنځ جګړه کې چې دوی یې ناورین ګڼي ښکیل نشي. دوی وایي د طالبانو حکومت باید مسؤلانه او متوازن موقف غوره کړي. جزئیات د فیروزی عزیزی پر ریپورت کې.
د ایران او اسرایلو ترمنځ یو پر بل بریدونو ته د طالبانو حکومت له دریز وروسته یو شمېر افغان پخواني ډیپلوماټان او د سیاسي او نړیوالو چارو شنونکي وایي د طالبانو حکومت باید مسؤلانه او متوازن موقف غوره او په خبره یې په دې ناورین کې د ښکیل نسی. له دې جلې په ایران او پاکستان کې پخواني افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغانستان باید مسؤلانه متوازن او عادلانه موقف غوره کړي.
ایران ګاونډی دی او په ایران باندې حمله شوې ده. موږ اتباد یې هلته کوم میلیون ها او افغانان هلته اوسیږي او هغوی اوس هم متضرر دي. د دې جګړې نه مخکې متضرر و، خو که جګړه اوږده شي دوی ته ډېر ضرر رسېدلی شي. افغانستان ته پکار دي، د افغانستان سیاسیونو ته پکار دي چې دا جګړه تقبیل کړي او په دې څنګ کې یو مسؤولانه او متوازن موقف ونیسي او عادلانه موقف ونیسي. خو ټول هغه کوششونه پکار واچول شي چې د دې جګړې د سختېدو او پراخېدو مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو حکومت پر ایران د اسرایلو روستی بریدونه غندلې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز بیان کې چې د شنبه په ورځ د جون په 14مه د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون پر اکسپان خبر سوی ویلي، دا برید د نړیوالو حقونو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده او دوی په کلکه غندي. نوموړي زیاته کړې چې دا ډول کړنې چې تاوتریخوالی زیاتوي د سیمې وضعیت لا پسې کړکېچن او اندېښمن کړی دی. عبدالله فطرت دا هم ویلي چې اړوند جهتونه دي د دې وضعیت د دوام او سیمه کې د نامنۍ زیاتوالي ته اجازه نه ورکوي. خو هممهاله د غیر رسنۍ په خپل ایکس پاڼه دا هم لیکلي چې په ایران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یوه اعلامیه کې د دې ترڅنګ چې له افغان کډوالو یو غوښتي چې له حساسو نظامي مرکزونو لرې پاتې سي، دا غوښتنه یې هم کړې چې له سیاسي فعالیتونو او پارونکو موضوعاتو دې ډډه وکړي چې د اعلامیې په ټکو له احتمالي خطرونو خوندي پاتې وي. په روسیه کې افغان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه غوث جنباز هم وایي افغانستان ته پکار ده چې ځان په هیڅ صورت په دې ناورین کې ښکیل نه کړي.
احساساتي شعارونه، احساساتي کړنې جایز نه دي. د افغانستان خلکو ته، افغانستان خلک او د افغانستان هیواد د تقریبا 500 کلونو کې ډېر لوی کړکېچ سره مخ دی، ډېر لوی غمیزې سره، بشري، انساني، سیاسي غمیزې سره مخ دی او تر ډېره بریده باید
د ایران او اسرایلو ترمنځ جګړه د جون په 13مه سهار وختي د اسرایلو لخوا د ایران په اټومي او توغندیو په تاسیساتو باندې د لوی ناڅاپي برید او همدارنګه د لوړپوړو جنرالانو او څو اټومي ساینس پوهانو په وړاندې له نورو هدفمندو بریدونو سره پیل شوه. لا هم روانه ده او دواړو خواوو ته د ملکیانو د مرکزوبلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دې جګړې ته د ګڼو هیوادونو حکومتونو، مشرانو، نړیوالو سازمانونو بېلابېل غبرګونونه ښودلي دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي دواړه لوري باید له ډېر زغمه کار واخلي او له پراخو جګړو ډډه وکړي، ځکه په خبره یې سیمه د داسې بحران تحمل نه لري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 دریسوا یواتیا یولس.
یوش میروان سوداګر چې له ایران سره تجارت او د غیواد لاره انتقالات کوي د ایران او اسرائیل سره ماینز روان جنگ اندیښمن کړي. دغه افغان سوداګرو ازادي رډیو ته ویل د جنگ دوام د دوی په سوداګرۍ منفی اغیز کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې ګاونډي ایران او اسرائیل ترمنځ وسلوال کړکېچ دوام لري، یوش میر افغان سوداګر چې له ایران سره سوداګري زرا کړه ور کړه لري په سوداګرۍ د دغه شخړې د اغیز په اړه اندیښمن دي. دغه سوداګرو ازادي رډیو سره په خبرو کې وویل چې کدا شخړې دوام پیدا کړي نو د دوی په سوداګرۍ منفی اغیز وکړي. دا محمد نعیم په نوم یو افغان سوداګر چې د ایران له لارې سوداګري او ترانزیت کوي وایي
یقینا
موږ وضعیت ډیر اندېښمن کړي یو. د ایران سره د راکړې ورکړې او د غراز د ترانزیت په اړه افغان سوداګر تر ډېره د ایران عباس بندر او د ترکیې مرسین بندر د ترانزیت لپاره کاروي. نو اوسنی وضعیت ډیر اندېښمنوونکی دی او دا چې په راتلونکي کې بد څه کېږي. یو بل افغان سوداګر سمدی ازادي راډیو ته وویل
نظر با
دیوای په ایران کې اوسنی وضعیت په کتو وضعیت خنه دي. موږ خپل سوداګري درولې او په ایران کې زموږ د مالونو تقاضا هم کم شوه. موږ قرار قرار پیریدونکو له لاس ورکو ځکه هغه پوهیږي چې وضعیت خنه دي او دستي پلور نه کوي. وګورو چې دا جګړه وګدي یو کنه پامدی. حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوای کڅوم د غنښت او بریدونو تر دې دمه د افغانستان په سوداګرۍ مستقیمه اغیز نه کړي خو کړکېچ دوام پیدا کړي د ایران او افغانستان سوداګرۍ اغیزمنه کیږي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان نږدې سوداګرۍ شریک دی او دا چې په هغه هیواد کې هر ډول بدلون د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغیز لري.
ایران زموږ یو ډېر نږدې تجارتي شریک دی او موږ ډېر لوی تجارت واردات صادرات د ایران سره لرو. هلته چې هر څومره مشکل پیدا کیږي تنش پیدا کیږي که چېرته دا جګړه اوږده شي واقعیت دا دی چې زموږ په اقتصاد باندې هم منفي تاثیر کوي. اما اتاق وزارت صنعت و تجارت او د افغانستان اسلامي امارت دې ته متوجه دی. کوشش کوو چې د مرکزي اسیا د لارې نه او د نورو لارو نه په نورو بدیلو لارو باندې هم کار کوو.
د هرات د سوداګرۍ او پنګونې خونې اجرایوي رئیس محمد یوسف امین هم په ایران کې د روانو شخړو د منفي اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د شته شمیرو له مخې افغانستان تیر کال له ایرانه د 3 میلیارد ډالرو په اندازه واردات کړي چې ډېرې د عباس او چابار بندر له لارې شوي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ دا کړکېچ وروسته لاغې زیات شو چې د تېرې جمعې په ورځ اسرائیلو د ایران په اټومي سکتورونو پراخه بریدونه پیل کړل چې لا هم دوام لري. ایران هم ځوابي بریدونه کړي او راپورونه وایي چې دواړو خواوو ته ملکي تلفات هم اوښتي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د چابهار بندر د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو بندرونو څخه دی. د افغانستان د جغرافیایي موقعیت او سمندر ته د مستقیمې لارې نشتوالي ته په پام سره دا بندر د هند له لارې آزاد اوبو ته د افغانستان لاسرسی اسانه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي د چابهار بندر کارول کولی شي د تګ راتګ لګښتونه کم او د هند او سیمه ییزو هیوادونو سره د مستقیمې سوداګرۍ لپاره لار هواره کړي. دغه خونه وایي عباس بندر هم د افغانستان لپاره مهم دی او په دې بندر کې د ایران او افغانستان ترمنځ ترانزیټي همکاري د دې لامل شوی چې له دې لارې د افغانستان د سوداګرۍ یو مهمه برخه ترسره شي او دا چې په دې بندرونو کې هر ډول ګډوډي کولای شي د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیز وکړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
ملګرو ملتونو اعلان کړی چې په افغانستان کې نږدې 10 میلیونه خلک د کافي خوړو د نشټوالي له امله له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي. د دې سازمان بیلابیلو ادارو تیر ورځ په یو غټ خبری بیان کې زیاته کړې چې په دې واد کې شاوخوا 90% ماشومان د خوړو له کمښت سره مخ دي او 40% خزي له خوارځواکۍ کړيږي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ وایي اقتصادي ستونزو کافي خوړو ته لاسرسی محدود کړی. جزئیات په دغه رپورت کې له فیروزي عزیزي اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري ناورین د شدت په اړه په مکرر ډول خبرې سوي، دا ځل ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سختې خوارځواکۍ او د خوړو د پراخ کمښت په اړه خبرداری ورکړی دی. د دې سازمان بیلابیلو ادارو لکه د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف، د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او، د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی، د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او، او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق UNFPA د جون په 15مه د یک شنبه پورز په یو ګډه رسنیز خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د خوړو نه خوندیتوب لوړې کچې 9,800,000 کسان د شدید خوارځواکۍ له حالت سره مخ کړي دي. دوی د دې وضعیت لاملونه په عمده توګه کمزور اقتصاد او طبیعي پیښې لکه وچکالۍ بللې دي. په بیان کې دا هم زیاته شوې چې په افغانستان کې له هرو سلو ماشومانو نه چې شاوخوا 2,800,000 ماشومان پکې شامل دي د ودې لپاره اړینو خوړو ته لاسرسی نه لري او د خوړو له فقر سره مخ دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې افغانستان د نړۍ په 15 هیوادونو کې د ماشومانو په منځ کې د شدید خوارځواکۍ تر ټولو لوړه کچه لري او په دې هیواد کې له 5 کلونو کم عمر لرونکي له 3,500,000 ډېر ماشومان له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي چې له دې ډلې 1,400,000 د ژوند ګواښونکي حالت کې دي. د ملګرو ملتونو دې ګډو ادارو زیاته کړې چې په افغانستان کې له هر 10 میرمنو 4 یې په خوارځواکۍ اخته دي او ډیری وختونه دوی ته په دې برخه کې کافي پاملرنه نه کیږي. دغه ادارو په افغانستان کې د ماشومانو او ښځو د خوارځواکۍ ناورین سره د مبارزې لپاره د تغذیې په برخه کې د پریکنده همغږي او څو سکتوري اقداماتو غوښتنه کړې ده. په ورته وخت کې په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي چې اقتصادي ستونزو کافي خوړو ته د دوی لاسرسی محدود کړی دی. د بغلان ولایت یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې 2 کلن ماشومې د اقتصادي ستونزو له امله په خوارځواکۍ اخته سوای دی.
او بیا می مزار او زین نور زایم نه تمه در درملن نه پاره یو او دې استون زمي وګالې او په پښو یې نه درې بل اخره یې کلینیک کې ورته د 3 میاشتو لپاره درمل ورکړ. یو څه خشو
د کابل ښار یو سیدون کې چنه خپل نومې راپور کې خپور سي د خپل ستونزو په اړه وویل.
همیشه د سمو په مردم دروازه از یک تو کومک بخوای از یک کومک بخوای
کل می لاس نورو ته وکټوي کله لیو او کله لبل مرسته غواړم. ناروغه او اندېښمنه يم. ټولنه کې می خلکو سره ناستې ولاړی او وتلو راتلو ته زړه کیږي. غواړم تل یوازې اوسم. د ستونزو له کبله مې پر ذهن زیات فشار راځي. کمزوري او بیخي خوارځواکۍ یم. عمر مې ډیر نه دی خو ظاهرا ډیر عمر لرونکی مېرمن ښکارم. زما اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی.
د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په دې ګډ بیان کې د خبر درای هم ورکړی چې د میندو کمزوري تغذیه نه یوازې د دوی د مړینې خطر زیاتوي بلکې په ټوکو یې د کم وزن ماشوم د زیږون د ودې ځنډ او په ماشومانو کې د نورو منفي پایلو لامل هم ګرځي. په راپور کې وړاندې راغلي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان د لوږې له ناورین تر ټولو ډیر اغیزمن کیږي. هغه هیواد چې د بیان په ټوکو له 5 کورنیو 4 کورنۍ نسي کولای لږ تر لږه د خوړو رژیم چمتو کړي او د دوامداره خوراکي مرستې پرته به میلیونونه افغانان له سختې لوږې او شدید خوارځواکۍ سره مخ سي. وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي و چې نږدې 3 میلیونه خلک یا د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه بشري مرستو ته اړتیا لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د سولې او پراختیا لپاره د برابرۍ سازمان یا ای پی ډی او په مالی مرسته په پکتیا کې 240 کورنۍ ته د وړو کاروبارونو په خاطر د کارو کسب وسایل ورکړل شوي. په دې وسایلو کې د خیاطۍ او ګلدوزۍ ماشینونه، کلیوالي دوکانونه، لوی لاسي رېړۍ او د هغو کورنیو لپاره چې سرپرستي د ښځو په غاړه دي د 150 چرګانو قطعې شاملې دي. یادو کورنیو له دې مرستې خوښي ښوولې او ویلي دي تر اوسه دوی له اقتصادي اړخه د نورو پر مرسته تکیه کوله خو له دې وروسته پر ځان بسیا کېدلی شي.
په پکتیا کې د یو نړیوال بنسټ په مالی مرسته د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو 240 کورنیو ته د دوی د اقتصادي ځان بسیاینې او د وړو کاروبارونو د پیلېدو په خاطر یو شمېر وسایل ورکړل شول. په مستحقو کسانو کې ځینې هغه کونډې او ښځې هم دي چې د کورنیو سرپرستي او هغوی ته د نفقې پیدا کول ورتر غاړي دي. یادکاری وسایل چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست سره په همغږۍ کې وویشل شول، د یادې ادارې مشر محمد رحیم نصرت مشال راډیو ته وویل ټولو کورنیو ته وسایل د مستحقینو په خوښه او غوښتنه برابر شوي دي.
ټوټل دې موږ تقریبا تر 240 پورې کورنۍ مستفیدین دي. په دغه کې مختلفې برخې دي، چې هغه یوه برخه د خیاطي د ماشینونه ده، بل برخه د ګلدوزی د ماشینونه ده، بل برخه د چرګانو ده چې بعض کورنۍ چرګان توزیع کیږي د اګوې والا، بل برخه هغه د ګاډو ده چې مثلا یو چا غوښتنه کړې ده چې ماته تاسو یو ګاډۍ برابره کړئ، مثلا زه وکولای شم چې بازار کې د هغې نه استفاده وکړم، یو شی خرڅ کړم. بعضې خلکو غوښتنه کړې ده مثلا زه په کور کې داسې یو ځای لرم چې وړکۍ دوکانګۍ زه پکې جوړ کړم، دغه لپاره مو سامان ورته انتخاب کړی.
په ورته وخت کې هغو کسانو چې د کار او کسب وسایل ترلاسه کړل په دې خوښ ول چې تر دې وروسته کولی شي د دې وسایلو نه په استفادې خپلو کورنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته وکړي. د پکتیا د احمدخیل ولسوالۍ یو اوسیدونکي غلام نبی وویل
ما نوره کور کې مو خیاطۍ ماشین زده، خو موږ بعد بختانه او ډیر کمزوري یو ځکه موږ اقتصاد نه لرلو. د موسسې طرفه موږ ته چبکې او رختونه او ماشین موږ ته روکړو، نو موږ اقتصاد انشاءالله ښه کیږي.
د مرستو ترلاسه کوونکي زیاتوي په بیدیا کې بیکاري زیاته ده او دا ستونزمنه ده چې یو کس د هر وخت د لاس کار او مزدوري پیدا کړي. د مرستو یو بل ترلاسه کوونکي جمیل خان وویل د وسایلو سره دوی ته دایمي کار پیدا کیدلی شي.
موږ خو به مخکې بس دغه د لاس مزدوري کولې، اوس موږ ډېر خوشحاله یو چې موږ ته د ماشینونه راکړل، ډېر پوره وسایل دي، د خیاطي هر شی. موږ باید له کلیوالو سره همکاري وکړو او دولت هم دا پکار دي چې نورو بیوزله خلکو سره دوی همکاري وکړي، له کونډو سره، له یتیمانو سره.
هغو کسانو ته چې په پکتیا کې د کار او کسب یوه اندازه وسایل ورکړل شول معیوبین هم وو چې په خپله یې د لاس کار او مزدوري نه شوی کولی. احمد ګل چې په لاس معیوب دی وایي د کورنۍ زنانه د جامو او ګلدوزۍ پر ماشینونو کار کولی شي.
زه د کورنۍ شپږ نفره لرم، زه په خپله لس پوش معیوب یم.
بلوری ته په پکتیا کې یو شمېر ځایي مسؤلین وویل خلکو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په خاطر ګڼو نړیوالو مؤسساتو او ځینو خیریه ټولنو ته خپلې اړتیاوې وړاندې کړي او هغوی ورسره ژمنې کړي چې د بېوزله کونډو او بې سرپرسته کورنیو د اقتصادي ځان بسیانې لپاره به د دوو کلونو په موده کې د وړو کاروبارونو د برابرولو په خاطر یو شمېر پروژې پلي کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي تاسو زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ګڼي افغان خزې د خیاطۍ لاره خپل ماشومان ته نفقه ګټي. افغان خزې چې اکثر له دولتي کارونو او مؤسسو اوس پاتې شوې دي په کورونو ناست دي. دوی وایي تر بیکارۍ ښه وګڼل چې خپل د خیاطۍ ماشینونه په کار واچوي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د کندنې یا خیاطۍ دا ماشین په داسې لاس تاویږي چې د څلور یتیمو ماشومانو پر سر سیوری دی. دا میرمن چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې دی او دولتي ادارې کارکوونکې وه او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس خیاطي کوي او له همدې درکه خپلې څلور کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. د دې په خبره پلار او مور یې عمر خوړلې او د کار روزګار نه دي، خو کشره خور یې ورسره ګنډنه کې همکاري کوي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې بې دندو کړې. که څه هم په دې اړه کومې شمېرې نه دي خپرې شوې، خو ویل کېږي چې په افغانستان ډېری ښځو اوس خیاطۍ ته مخه کړې. ځینې په فردي ډول کار کوي، خو یو شمېرو بیا کارخونې جوړې کړې چې نورې مېرمنې او له زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره بوختې دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د 1403 لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې ویلي وو چې ځینې کورنۍ د خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه خیاطۍ د زده کړې په لټه کې دي. هغوی چې د 2021 کال اګست وروسته د بېلابېلو ستونزو له امله ګاونډیو هېوادونو ته هم کډوالي شوي وایي خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. د پاکستان په کوټه ښار کې میشته یو افغان میرمن چې د همدغه وړي نومې په راپور کې خپور شي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې دو وروسته دغه هیواد ته کډه شوې. ازادي راډیو ته وویل کونډه ده، مشر زوی ناروغه دی او کور همدا د خیاطۍ په ماشین چلوي.
زه خیاطۍ کوم، د خپل اولاد او د کور بچنوم، مثلاً ماشومان دي زه مشر زوی مریض دی راته او دغه مخته وړم د کور او د مشکلات څنګه د ما په غاړه کې.
د خیاطۍ ماشین د اختراع کولو امتیاز تر ډیره انګریز توماس سنتا او په 1990 کال کې ورکول شوی، خو ویل کېږي اوسنۍ بڼې ته د رسیدو لپاره یې بېلابېلو مخترعینو خوارې کړي. که څه هم د نړۍ په اکثرو هېوادونو کې اوس د خیاطۍ د هغو ماشینونو ځای چې څرخ یې په لاس تاویږي برېښنایي ماشینونو نیولی، خو په افغانستان کې چې خلک د برېښنا ستونزه لري لا هم ځینې خیاطان په هماغو پخوانیو ماشینونو کار کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان او یوې همکار ادارې اعلان کړی چې د متحدو ایالاتونو د مرستو له بندېدو وروسته په افغانستان کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه درېدلي. اخو افغانستان د بیلابیلو ولایتو یو شمېر اوسیدونکي هم د روغتیایي مرکزونو له نشتوالي او په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمتو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو شکایت لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ننګرهار ولایت د چین ولسوالۍ اوسیدونکی و چې په خپل سیمه کې د روغتیایي اسانتیاو او مرکزونو له نشتوالي شکایت کوي. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو سره خبرو کې وویل روغتیایي کلینیک ترې ډېر لرې دی چې له امله یې ځایي خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
موږ هم له ګڼو روغتیایي خدماتو څخه بې برخې وو او له ګڼو ستونزو سره مخ شو. د سي تعمیل له مسؤلینو او همدارنګه مسؤل دویم مسؤل څخه مو هیله ده چې په دغه اړوند کاریو کې موږ لپاره یو جامع روغتیایي خدماتو مرکز جوړ کړي تر څو د مور او ماشوم د صحت لپاره ناسه خدمت وشي.
په هرات ولایت کې د یوې خیریه مؤسسې یو کارکوونکی هم وایي چې د دې ولایت خلک هم روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي.
اکثریت مناطق دور و نزدیک ولایت هرات تنها ولسوالیانی حتا در نوای
د هرات ولایت په اکثرو لرو پراتو او نږدې سیمو کې نه یوازې په ولسوالیو کې بلکې آن په خاري سیمو کې خلک په ځانګړې توګه شپشدې ورکوونکې او امیدواره میرمنې او هغه کسان چې د وروستیو پیښو وچکالۍ او کډوالۍ له امله اغېزمن شوي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. هغه ډول چې پخوا اسانتیاوې وي نړیوالو سازمانونو لکه WHO او نورو ادارو د روغتیایي سکتور بودیجه درلوده اوس ټول قطع شوي دي.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو له نشتوالي داسې وخت شکایت کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د روغتیا نړیوال کلسټر په خپل نوی راپور کې ټینګار کړی چې د متحدو ایالاتو د مالی مرستو ځنډولو له امله د افغانستان په 13 ولایتونو کې 422 روغتیایي مرکزونو فعالیتونه ځنډیدلي او یا تړل شوي دي. د دې راپور له مخې د دغه هیواد شاوخوا 3,80,000 وګړي له دې ځنډیدو اغېزمن شوي دي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د ختیځ په کچه د 80 مرکزونو، په جنوب ختیځ کې د 20 مرکزونو، په مرکزي لوړو سیمو دایکوندي او بامیانو کې د 12 مرکزونو، په شمال ختیځ کې د 12 مرکزونو، په شمال کې د 9 په لویدیځ کې د 20 مرکزونو، په جنوب کې د 13 مرکزونو او په کابل، لوګر او میدان وردګو کې بیا د 11 مرکزونو فعالیتونه ځنډول شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې چې له 2 نړیوالو سازمانونو جوړه شبکه ده په خپل راپور کې زیاته کړې چې د امریکا د حکومت لخوا افغانستان ته د بشري مرستو د بشپړ ځنډولو اړوند فرمان د خلکو په ځانګړي ډول پر زیانګالو قشرونو اړینو او ځوان ژغورونکو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې پراخې منفي اغېزې کړې دي. دا پریکړه د متحدو ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په جنوري میاشت کې د ټولو بهرنیو مرستو د ځنډولو اجرایوي فرمان له صادرولو وروسته وسوه. نوموړي هغه وخت وویل چې د دې مرستو بیوکراسي د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. نړیوالو سازمانونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان روغتیايي سیستم د لسیزو جګړو له امله کمزوری شوی او اوس د امریکا د مالی مرستو د ځنډولو وروسته له سخت ناورین سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای هم د جوزا میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې د بودیجې د کمښت له امله به په افغانستان کې شاوخوا 6,300,000 خلک په ځانګړې توګه ښځې او نجونې بنسټیزو او حیاتي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی بې برخې سي. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې که د بودیجې کمښت دوام ومومي د 2015 کال تر پایه به په افغانستان کې له 1900 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل سي.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د ازادي میلمه
طارق وزیر می میلمه دی. دی د خوستی هم لیکوال دی هم مدنی فعال. وزیر صاحب که لرادیو د وزیر خطاب درته کوم نو وار له واره ممکن د ازادي راډیو اوریدونکو فکر وکړي چې زه له داس چا سره خبرې کوم چې یو وزارت ورسره دی همداسې ری که نه دی؟ ځانی شی دی او که نه د څنګه تاسو وویل چې د کورنۍ تخلص دی؟
نه دا خو د کورنۍ تخلص دی، د قوم دی، نو ما بهتره وګڼله چې همدا د کورنۍ تخلص انتخاب کړم. پنې تریواده د قومي تخلصونو سره خپله ډېر جوړم نه یم کنه. زه فکر کوم چې تخلص باید یو بل ډول انتخاب شي، هغه ډول چې څوک مثلا له خپل شخصیت سره، له خپل فکر سره، له خپل راتلونکي سره حتی مناسب ګڼي، نو هغه سی به صحیح وي. خو ځینې وخت بیا کله کله ځینې انتخابونه ګټور وي. موږ دلته خوست کې اوسېږو او دلته وزیر نشته، نو دغه تخلص داسې قومي تخلص نه دی چې مثلا ډېر عام اوسېږي دلته، نو یو څه هغه متفاوت والی پکې شته. نو ځکه مې همدا غوره کړه د کورنۍ تخلص د پېژندنې په خاطر. زه فکر کوم نورو تخلصونو ته دا راته ښه ښکاره شو.
که تعلیم ته راشم، د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مو خپله خوښه وه چې ولوست که ورته کامیابه شوې؟
نه، ما خو شوق الاوله له ارواپوهنې سره و. زه خپله فکر کوم چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغه څه انتخاب کړو چې خوښېږي مو. نه پوهېږم یو چېرته مې لوستي وو چې هغه وخت په خپل کار کې، په خپل مسلک کې راحت یو، کله چې دغه خپل ذوق او خپل علاقه په مسلک بدله کړو. مثلا علاقه او د ذوق کار انسان پرته له مادي غوښتنې کوي، تکلیف نه احساسوي، یعنی د خوند لپاره کوي. خو کله چې هغه شاید ته په کار بدل کړي، نو هم مادي ګټه لاسته راوړلی شي، هم هدفونه لاسته راوړلی شي، او هم ستړی بنوي. اوس که کوم مسلک دی نه خوښېږي او پکې لګیا، دا د انسان د ستړیا لامل هم کېږي، د ژوند د بېخوندۍ سره هم مخ کېږي. نو ما خو مطالعه په ادبیاتو کې وه، زه د ادبیاتو یو زده کوونکی یم او خوښېږي مې چې ادبیات ولولم، مطالعه پکې وکړم. خو بیا د مسلک لپاره روپانه ډېره راته ښکاره شوه، یعنی ځان مې چې په څومره مسایلو کې ولید، نو ما فکر وکړ چې هغه تر ټولو بهتر شی راته همدا دی او زه دا لوستلی شم. هغه د بودیزم په دین کې استلا د دوی د ډرما خبره کوي. چار څوک باید خپل ډرما پیدا کړي او د هغې مطابق ولاړ شي. که د خپل ډرما خلاف ځي، دا خلک تنګیږي له ژوند کې، او هغه څه چې غواړي ترلاسه کړي په ډول بیا نه کېږي. نو ما ته خپل ډرما ارواپوهنه ښکاره شوه چې مثلا د یو چار ونې ستونزې ور حل کړم، له خلکو سره خبرې وکړم، یا په همدې برخه کې تدریس وکړم. نو ځکه د هغې زده کوونکی یم. او کانکور کې هم ما 15 انتخابونه د ارواپوهنې کړي وو، لکه بل پوهنتون نیولي بیا تر ننګرهار، هرات، بلخ، پټولو کې. هغه بخت پایدار و، هغه اول انتخاب چې د کابل پوهنتون و هغه ته کامیاب شو. دریم سمستر روان،
دریم سمستر اوس. خو نو قصه تر منځ رسېدلې ده، نو د پښیمانۍ قصه لا معلومه نه ده کنه؟ او لیکن څه فکر کوي، پښیمانه به نه شي؟
نه نه، فکر نه کوم چې پښیمانه دي شم، ځکه دا خو داسې ده چې دغه د مسلک انتخاب، خاصتا د تعلیم په برخه کې، دا د ټول ژوند مسله ده. نو په ځینو مسایلو کې باید انسان ډېر دقیق اوسېږي، لکه دا خو د هغه د توکل غوندې باید نه وي، کنه ډېر باید انسان دقیق وي، ځکه چې یو پوهنځل ولې نو ټول عمر په همدې شي کې مخ کې ټول عمر په همدې کې کار کوي، لکه عین د واده په څېر دی. اوس مثلا د واده انتخاب کوي خو یو شپېته اویا کاله دي له یو کس سره تېروي، یو په داسې یو کلتوري ټولنه کې. نو دا هم داسې ده. نو ما خپل هم ډېر فکر کوم مخکې له مخکې مې ځینې کتابونه پکې ولوستل، مثلا زه خو چې ځان وازمویم کولی شم نه شم کولی، سر مې ورکې خلاصېږي نه خلاصېږي. نو بل دغه د ښوونځي د کتابونو د نصاب یوه ستونزه دا وي چې ډېر دي، دا شای زیانمن دی، خو بې ګټه دا ده چې انسان ځان پرې ازمویلی شي چې اوس د کوم مضمون زما ښه زده کېږي. هغې ټولو کې چې ما ځان ازمویلی په خپله مطالعه کې زه فکر کوم چې ارواپوهنه ډېره ښه لوستلی شم. او بله دا چې د ادبیاتو د یو ذوقي په حیث هم ارواپوهنه چې ده له ادبیاتو ډېره نره لري کېږي، انجینرۍ ته ځم له ادبیاتو ډېر لري کېږم، ولې ارواپوهنه خپله زه فکر کوم چې له ادبیاتو سره ډېره اړیکه لري. او حتی موږ کولی شو چې په ادبیاتو کې ارواپوهنیزې څېړنې وکړو، یعنې خپله د ادبیات د یو انسان د ذهن د احساس د اروا د عواطفو او د احساساتو بیان دی. نو کېږي لکه مثلا موږ غواړو چې د مهاجرت په اړه یو څېړنه کوو چې رواني اغېزې په یو چا څه دي، موږ کولی شو د استاد صدیق پسرلي په شاعرۍ کې دا شکل بالکل پیدا کړو. او دا بېخي ډېر دی، یا مثلا د یو فلسفي د یو هوښیار او د یو پوه انسان رواني حالت شی وي څومره ترې ځورېږي. اوس پوهه خو لازم هم ده، خو یو زور هم دی. د اشرف مفتون یا د غني په شاعرۍ کې هغه شی موندل کېږي، مثلا دغه د ژور خفګان خبره یا د ډار او د اضطراب خبره، دا موږ بېخي ډېرې د ممتاز په شاعرۍ کې پیدا کولی شو، موندلی شو. او په هغې کې یا ډېر په ښه ډول سره دا شی مطرح کېږي چې مثلا د یو ناروغ په دې وخت رواني حالت شی وي، او دا بیا په شعر کې وړاندې کولی شو. نو نور ډېر شیان موږ پرې موندلی شو، ځکه کله کله د ډاکټر اسرار یو نیم بیت وي، نو هغه د یوې روپانی لیکنې سره چې ملګری کم، نو ځینې ملګري راته وایي دا ډېر ښه راځي، ځکه دغه بیت او شعر نسبتا عادي خبرو ته ډېر ښه لګېږي، نو که بیا تشریح هم وشي دا لا خوندور کېږي. نو زه فکر کوم روپانه مې له ادبیاتو هم نه لرې کوي، او ور باندې نه پښیمانه کېږم. او کری سهانی به ما فکر کړی و، زه فکر کوم چې ډېره ښه ده، ټوله نړۍ کې ورته ضرورت دی. او بل هغه خلک چې په دې برخه کې پوهه لري یا لوستي ده، له هغوی سره مې هم مشوره کړې ده. نو دلته کمه هم ده، دا شی چې کم وي د ارزښت خپله نور هم زیات وي، کنه یو نیم شی ډېر هم شي هغه ارزښت یې راکمېږي. نو د دې کم پیدا کېدو په اساس هم ارزښت ډېر دی
په نړۍ کې. وزیر صاحب، ځوانان تر ډېره هغه پانځه انتخابوي چې کار پکې ممکن دی، چې زموږ په ګران هېواد کې که د فکر ورته کړی اکثر زده کوونکي چې په دولسم صنف کې دي، دې برخې ته پام نه کوي. څرنګه همداسې نه ده؟ یعنې یوازې ذوق هم شاید کافي نه وي که څرنګه؟
او نه نه، زه خو بیا دلته نه کافي کېږي. هغه د ادبیاتو په اړه کله کله ځینې خلک وایي چې خو ادبیات کې ډېر ښه شی هم دی، ولې د یو چا ګېډه نه شي ورمړولی، شاعر باید کار وکړي، یو لیکوال باید کار هم وکړي د خپل ژوند په خاطر. نو که موږ فقط ذوق پالو، ذوق بیا یو څه هغه دی که پام اصلاحی وایي د مړې ګېډې خبرې هم دي. اوس که مثلا ته د خوړلو لپاره څه نه لرې، دا هم ممکنه نه ده، اول خو به هغه د ژوند لومړني ضرورتونه پوره کوي. نو کاري ساعت په پام کې نیول ډېر لازم دي. خو کله کله داسې کېږي مثلا یو څوک بل کاروبار لري او یو څه ذوقي زده کوي، دا ممکنه ده، ښه خبره ده. او که په همدې مسله کې کار کول غواړي نو صاحب باید وسنجول شي. په افغانستان کې اوس ځینې شیان دي کاري ساحه ډېره ده، او خاصا اوس د نوې ټکنالوژۍ پرمختګ سره خو حتی دا خطر هم شته چې ځینې مسلکونه له منځه ولاړ شي. ممکن په افغانستان کې وخت ونیسي، ولې په نړۍ کې ورځ په ورځ له منځه تلونکي دي. نو هر څوک چې هره پوهنځی انتخابوي او غواړي چې بیا په همدې کې کار وکړي، کاري ساحه یې باید وسنجوي. مخبره راتلونکي کې څوره ملي ګټه ترې لاسته راوړلی شي، هغې باندې خپل ژوند سر ته رسولی شي، کنه د هېواد شرایط په نظر کې ورته ونیسي، سویا په نظر کې ونیسي، حتی نړیوال ارزښت باید په نظر کې ونیسي. که یو شی اوس نړیوال ارزښت ولري، په نورو هېوادونو کې هم ته کولی شي چې هغې سویا ته ځان د برابرولو هڅه وکړي، بیا انسان نه بیکاره کېږي.
که راشم لیکوالي ته، څه شی لیکوالي ته هڅولی یاست؟
لیکوالي خو ډېر لوی نوم دی، او شاگردانو په صف کې راشم. خو ځینې شیان د انسان دام کویم ذوق دی، کنه زه دغه څه وخت رئیس په خصوصي ښوونځي کې د پښتو تدریس هم کوم،
سره لدی چې مسئله مې مستونزې مې او څه دي ډول مې څه اړتیا ورته نه لرم او د ژوند ډېر کم اقتصادي اړتیا مې هم نشي پوره کولای او خوښیږي مې چې یو چاته څه وخیو څه مزدوي لیو چا سره څه او حتی که یو قسم زموږ په وجه په ژوند کې بدلون راځي او ښه لارې ته برابرې کیږي دا د انسان لپاره یو ډېر ښه سکون دی نو لیکل لوستل زما لپاره یو علاقه ده او ذوق دی لوستل ډېر کوم نو زه وایم چې خو که زه نن لوستل کوم خو د یو چا له برکته یې کوم یو څوک شته چې مثلا یو څه لیکي د خپل ځوانۍ وخت ورکوي د خپل کار وخت ورکوي خپل وجدان ورباندې سپینوي نو زه هم همدا هیله لرم چې مثلا لوستل وکړم ډېر لوستل وکړم یو وخت وکړی شم چې یو څو توریزم ولیکم او یو د چا د استفادې وړ وګرځي یو څو ګټه ترې واخلي او بل د خپل زه فکر کوم دغه انسان ته سکون هم ورکولی شي مثلا کله 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 یو شاعر وپوښتي چې ولې شاعري کوي دومره وخت ورکوي همدا حمزه بابا وویل چې ستا په اننګو کې د حمزه د وینو سره دي ته شوې د پښتو غزل ځوان زه د بابا کړم نو شاعر ولې ځان ور باندې بابا کړ خو هغه خبره ده چې کله کله انسان د خپلې خبرې چې وکړي زړه راتش کې دغه یو ډول سکون ورکي په ممکن تر ډیره په ادبیاتو کې اوسېږي په دې برخه کې هم تر یوه صدې کوي نو زه وایم چې یو چاته خیر رسیږي د لیکل له لارې دا ډیره ښه ده او بل ژبه ته ډیر لوی ارزښت دی مورنۍ ژبه څومره چې مورنۍ ژبې ته کار وکړو پرمختګ وکړو او دا زه فکر کوم زموږ د راتلونکي نسل پر دې نسل یو حق هم جوړیږي ځکه موږ محروم یو زه خپله د روپانی په برخه کې اوس یو څو کتابونه نشم موندلای په پښتو کې شو يم دادی میات کتابونه دي زه مجبور یم چې ورته فارسی زده کوم زه مجبور یم چې انګلیسي زده کوم نو که زه وکړای شم لیکلی وکم یا ژباړه وکم نو په پښتو کې یو دوه علمي اثر مې زفا کو تر خپل وس په اندازه نو د غیرتون کې مسئولین ته خو یو خیر رسیدلی چې وکړای شي په خپل ژبه تعلیم وکي فکر کوم انستاین ویلی چې کله چې تاسو یو څوک په مورنۍ ژبه غږیږي د خبرې د زړه تلويږي او که په مورنۍ ژبه وینو د خبرې مقصد دي ذهن ته دي یعنی هغه انسان په مورنۍ ژبه ډېر ښه مفهوم اخیستلی شي نو یو څنګه زه سره داده او بل څوک چې د خاصن د پښتنو ولایتونو ځوانان لا شي کابل ته او یا د ژبه له سوز سره مخ وي دا وایي د خپل ژبه مینه له نور هم زیاتیږي او انګیزه له نور هم زیاتیږي مثلا کله کله کته استاد ته وایي خو پښتو هم د وطن ژبه ده کله کوم کې ورکو درته وایي پښتو کې څه لري نو بیا انسان رښتیا هم ډېر وخت بې ځواب شي
تاسو دوه تجربه کوي د ژوند اوس هم درس لولې او هم تدریس کوي ځین کسان پرې باور دي وای یو شی تر لوستلو په تدریس کولو کې ډیر زده کیږي کله که تاسو ته وکړي ډیر څه خپل نزدک کوي
دا بالکل زه بخي ورسره موافق یم دغه په هر برخه کې کله چې ته یو چاته تدریس کوې په دې سره انسان دغه په هغه بخي ډیریږي او دا د څو لته لري زه ځینې ملګری پیژنم هغه چې د انګلیسي په برخه کې تدریس کوي خپل تجربه یې دا وایي کله چې د انګلیسي شاګرد هم دومره ښه انګلیسي مینه وځه کله مې تدریس کړه اوس مې انګلیسي ډېره ښه ده یو ویلته دا د چ موضوعات ته تکراریږي مثلا یو موضوع په اوس ټولګي کې تلولې بل ورځ په بل کې ولې مثلا دا کال دی یو کتاب ولوست کال ته بیر تلولې یو خبره دا ده دوم خبره دا ده چې ته له پښتنو سره مخ کیږي او کله چې انسان له پښتنو سره مخ کیږي تابان لټون ته ضرورت لري چې اوسول ولې ځان آماده کړي او دریم خبره دا چې کله ته اوسول ولې امغه لکه تا چې مخ کیول چې د نړۍ خلک یو پانځه انتخابوي نو تابان دوی کړي سهام ورته ګوري که یو ورځ درته پیدا کړی دا شی انسان ډیر هڅوي چې یو څول ولې مثلا ته یو څول ولې او په دې انګیزه ولې چې یو چاته خیم یو څوک څنګه غرام زبای دور باندې پوي کم نو د دې لوستل سره د لټون سره د انسان علاقه نور هم زیاتوي نو هغه د کړه د پوه چې په استادۍ کې حاصلېږي په شاګردۍ کې امکان نه لري یعنی د استادۍ په خو دې اندازه ده
مخکې د لیکوالي خبره کوله ک هغه موضوع ته بیرته ورګرسم څه لیکي وزیر صاحب
فعلاً خوزه مصروفیتونه میخی ډیر وی ځکه انګلیسي برخه کې ډیر کار روان کړی دی اوس مخ په ډیر نیته ده چې د انګلیسي هغه له تور سره مې زو کړی شم نړیوال علمي اثر راوښ بړم او تر ټولو لوی هدف مې پدې پلی دی چې زما د انګلیسي هغه سویه ته برابر کړم راش څومره وخت ونی چې کله به وشي خو څه لګیا یو د هدف پر اقدام نه زه هم دا څه کوم چې اوس روپانه ته وخت ورکم او ارڅ چې په روانه کې کشباړه وي یو څه په خپل لیکل شول هغه ولیکونو تمرکز ټول په روانه کوم
ځینې کسان په دغه اروپا کې دا خبره کوي وای یو شای کس ته کوي چې په بیلابیلو وختونو کې د ورځې زده کوي ممکن ستاسو د نش لیکن که یو معین وخت ورته وټاکې هم د دې لپاره چې ذهن ورته آماده شوی وي پیغه وخت بهتر است کولای شي او هم د دې خاطر چې هر ورس په هغه وخت کې چې ته یو شی لولې نو د سورزي ترمنځ ناراضي چې ته پیغه کې هغه شی ونه لولې یعنی د انګلیسي لپاره وخت تاسو مشخص کړئ
د ډېر خبر ده خپل روپان په دې باور ده چې په ژوند کې ډیسپلین او نظم مهم دی یو کار کیفیت مهم دی کیمیت نه مثلا کته وای زه بورس کله ساته انګلیسي ته ورکوم هغه دوه ورځې ورکې دریم ورځ بیا لیکيږي بیا ځان ته باندې لټوي یو ساته وکه خو په ډیسپلین او نظم د ژوند نظم ډیر علی نظر دی او دا باید تطبیق شي انګلیسي خو زه کورس کې ولا مزه کورس به تر ټولو ښه دی کله چې یو څوک یو چا تر خبرې لاندې وي خاصن د ژبو په زده کړه کې دا ډېر علي میتود ده نو دوه ساعته کورس وی هغه د مسلم څنګه خو سره غلي ده د پېښتې هم ډېر لوړ ده علي ده لږه سره څنګه د کورس یا پانتون نو په ځای سره چلولو باید څنګه ډېر تمرکز په خپل وکړي او زه فکر کوم د ټولو بهترین زده کړه خپل زده کړه ده له استادانو هم هتا دا ډېر علي خبره ده اوس ډېر ښه زمينه هم سيده چې انسان خپل زده کړه وکړي نو زه دغه زینم ډېر آماده هم سهار وختي چې ما د انګلیسي برخې درسونه دي کورس یې راته کار کوم له یوټیوب استفاده وکم د ویژن د تکول لپاره تر ټولو مهمه خبره ده چې وای ورو کغړو چې په طبيعي ډول شپه زده په ډېر کې ویژن د تکول هم ډېر مشکل تعریفونه ویژن د تکول ده نه ده دا د طبيعي ځ شي لکه سره ورو مخ خپل مرانه یې زده ده نو څه خبره زه په خپل مغه کله چې موین وخت انسان زین نه مغه کار ته آماده وي نو کله چې ته موین وخت دی نه کله یو وخت کله بل وخت دا انسان کې تنبلی را پیدا کوي او تنبلی به تمن بهانه به مرتلټي مثلا وجدان او انسان آرام وي او د خپل وجدان د غری کول لپاره دا به سبا دوا وري به وایم دوا درس به یو ور وایم کله چې موږ سره روانه د ټول به په یو ځای ولولم به د کار ته وخت معلوم وي درس ته وخت معلوم وي انسان هغه وخت زین ډیر خبر ته جوړ وي دا ډیر بهتر نظر ده
د انګلیسي په برخه کې تاسو یوټیوب ته اشاره وکړه ل نور پرمختللې ټکنالوژي هم استفاده کوي لکه ل چټ جی ټی پی نه ل ای ای نه
او یوټیوب کې مثال خو ډیر برخه استفاده ورنه کولای شو مثلا خو خاصه د ځواني طبقې له سوشل میډیا سره وي او طبعا هغه دی وته حرکت هم د فیسبوک یا د یوټیوب خواته وي نو خدا دا یو ځوان لپاره چې بیا په دې امدا لپاره زمينه مساعده کی چې یوټیوب ته هم انګلیسي په مخه درشي که ټیک ټاک ته هم په مخه درشي یو نظر مې ولوس چې په انګلیسي یا د نورو ژبو د زده کړو په اړه وایي که تاسو ژبه زده کوئ فقط د نیم ساعت یا یو ساعت یا 15 دقیقې 2 ساعت دا وخت پر ټماټه کوي یو څو وخت تاسو وکړي چې ټول کار او ټول سروکار ملامه غشه به سرش مثلا فکر ما په ماغه ژبه کې وکړه یو مطالعه کوي هغه هم پغې کې وکړه یو څاور هغه هم مثلا نور چا سره خبرې کوي دغې لپاره هم زمينه درته مساعده کوم نو زه له څو شیانو استفاده کوم یو خو هم دا یوټیوب دی چې ډېرې ښې ویډیوګانې پکې پیدا کېږي داسې ویډیوګانې چې مثلا د انسان ساتم ورسره تیریږي پام هم دې هم ترغلته وي اوس که مسلسل انسان ډېر علمي شیانو ته شي دا به کله کله تنګونکي ووسي نو هغه تفریح شیانو سره ژبه ډېره ښه زده کېږي یو شی دا دی دویم زه ډیلینګو ډیر استفاده کوم دا یو ډیر بهترین اپلیکیشن دی د انګلیسي د زده کړې لپاره تاسو ګوغړی مسلسل تعقیب کیدنه لري هر ژبه پرته له کورس هم دوی کولای شي چې په زده کړې او کلب هاوس یو ډیر ښه اپلیکیشن دی د لپاره چې ته د نړۍ مختلفو خلکو سره چې هغه د ژبې زده کوونکي دي خپل ژبه تمرین کوي هر ژبه چې زده کوي دا ډیر ښه لار ده چټ جی پی ټی بهترین لار ده په برخه کې ته کولای شو سره خبرې وکړي او کې بیرته خپل ارڅ د لیکلې دی پلیس لای کړې غلطۍ درکړې ګوګل دې مقاله لپاره یو بلخ افشن ده نو دا ټول شانس موږ لپاره د استفادې وړ دی او زه فکر کوم تر ټولو بهترین لارې بیا فلم کتلې څومره چې موږ دی ویژه به فلم یا سریال وګورو ډیر پسانه سره غژبه تر زده کولای شو کاملا طبيعي او د ژبې د زده کول لپاره غوړه لاره طبيعي ده ځکه زه مثلا په انګلیسي خبرې کول غواړم او زه په تیر زمانه کې غږیږم د تیر زمانه سټراکچر ځای انتره ورم بیا دي ور دویم حالت دا شی ډیر سختي دی انسان د ژبې د روانه د فلوئنسي مخه نیسي ولیک طبيعي زده کوم زه پښتو کې خبرې کوم زما ګرامر ته فکر نه دی خو لږ ګرامر مې په ژبه کې حال دی طبيعي ده نو دا دا غي بهترین لار ده چې فلم یا سریال زده کو او کله چې ژبه زده کو ښه خبره ده چې د امغه ژبه لویونکو سره ژوند وکړو مثلا ما پښتو زده کړی د پښتو لویونکو سره ژوند کړی په کوم سمه ته اوکې نه زمينه نه مساعدهږي چې زل امریکایانو سره اروپایانو سره غو سره چې انګلیسي کې مورانه ژبه د خبري وکم دا زمينه راته مساعده دی یو فلم خپل یو ژوند دی
هغه کې د ژوند هر صحنه موجوده ده، هغه ته په یو انګلیسي ټولنه کې اوسولی شي. زه دغه د پوهنتون لپاره مې دري ته ضرورت لرو، فارسي باید ما زده کړی وای. نو ما د جدا و اکبر په نوم یو سریال و دامه تعقیب اور اول ورځ کې چې ورته کینه سمه په ایرانی و، هیڅ مسر اور باندې نه خلاصې دي چې څه دي، خو یو څه مقاومت مې کوم. وروسته تر یو دوه میاشتو کتلو وروسته دومره ورسره دي شوم چې احساس مې نه کوي چې زه اوس په یو بل ژبه دغه سریال ګورم. هغه چې کله پوهنتون ته ولاړم، خبره دا وه چې اکثره محصلین چې پښتنه ول نور ولایتونو راغلي وو، کسان د پښتنو شمېر په ډېر کم او محدود وو، مثلا څلوېښت پنځوس د نورو قومونو یو پنځه شپږ پښتانه وي. نو بیا به هغوی محصلین ډېر تنګ وو ژبې سره او نه وبې زده کړي، ولې زه له ستونزو سره مخ نه شوم، ځکه هغه تجربه راته معلومه. نو چې کله فارسي زده کېدلی شي، یا داسې ډېر ځوانان پېژنم چې هېڅ هېواد هم نه لري، یواته دوی له فلم اردو زده کړې ده، نو انګلیسي هم ترې زده کېدلی شي که یو سریال مسلسل تعقیب شي. خو اوله کې یو څه مقاومت غواړي، کله انسان نه پوهېږي ژبه باندې نو بیا هغه کتلې هم خوند نه کوي، خو تر میاشتې دوه میاشتو پورې یو څه ګوري بیا ډېره اسانه ده.
وزیر صاحب، د مدني فعالیت موضوع ته راشم. عادتا دا خبر مشهور ده چې مدني فعالیت د ټولنې د بدلون سبب کیږي. د ګومان کوم چې دا د مارتن لوټر کینګ خبره ده، وایي که ته د بدلون برخه نه نو ته د ستونزې برخه. او دا وینا هم نه پوهېږم چې دا چا ده چې دا وایي چې مدني فعالیت د ټولنې د ضمیر آواز دی. نو تاسو مدني فعالیت ته څنګه مخ کړه؟
مخکې مې هم دغه برخې ته یادونه وکړه چې خوښېږم چې یو چا ته مو خیر رسېږي. دغه د رواني سکون په برخه کې ډېرې لارې، مثلا یو چا ته تجویزوو چې انسان په هغې عملو کې او څه رواني سکون ته ورسېږي. یو سکون په دې کې دا دی چې ته یو چا ته د خیر ورسېږي، د یو چا په شونډو مسکا راوړې، د یو چا لاسنیوی وکړې، د یو چا د خوشحالۍ لامل ته اوسېږي. هماغه وخت انسان خپله په وجود کې په مغز کې د خوشحالۍ هورمون نه افرازېږي او ډېرې زیاتې آرامۍ احساس کوي. یو ځای مې لوستي وو، دا په هند کې کوم کس وو ډېر زیات مالداره وو، نو کورونه اخله، موټرې اخله، هوټلونو ته ځه، خوب ټولو شیانو، خو ډېر آرامي به نه وه، موقته به وه. او طبعا انسان داسې دی چې دا د تغیر بچای دی، ډېر یو شی باندې مثلا که پاتې کېږي هغه یې نه خوښېږي. مثلا یو څه ته اول سر خوشحاله وي، کورسه بیا په کیسه کې نه وي. نو د وایي چې یو ملګری راته وایي چې یو څو کسان دې معیوب دي، که د هغوی لپاره ویلچیر واخلو. وایي ما ورته واخیستله، او وایي چې کله را روان شوم نو د یو ماشوم له کوره نه غېږه ګډه کړه. وایي راته وایي چې که ته دې مخ راواړوه چې زه دې وپېژنم، او چې د قیامت په ورځ دې ووینم چې هلته زه بیا د خدای په حضور کې له تا مننه وکړم چې دغه سړي را سره مرسته وکړه. وایي دا خبره راته دومره د خوشحالۍ وړ وه چې بیا هېڅ هم تومره خوشالی رانه کړو. ټول عمر لپاره مې دې ته بخکړه چې خلکو سره مرسته وکم، همکاري او لسنیوای وکم. نو زه خپله په دې باور یم، زموږ ټولنه ته خیر رسیدلی یا نه رسیدلی، یا خو وخت را د پاتې دی ځوانان یو، نو خپله باید اول انسان یو ځای ته ځان ورسوي، بیا به نورو ته هم خیر ورسوي. کنه هغه خپل موقف کې چې یو څوک واوسي نو یو څه به وکړي. نو لا دې مسلې او د درس په دوره کې یو ځای ته رسیدو نو دا مو هدف دی. بل دا وطن دی، ژوند دی، نو دا ځای په موږ حق لري. موږ ته یو چا څه کړي دي مشرانو، مثلا هغه د ټولنې پخوانی خلکو، نو دا حق په موږ سمو چې اوس کېږي. زه فکر کوم د وطن لپاره یو څه رضاکارانه کار مهم دی. هر څه که مادیات راڅخه وو، نو دا هغه ژوند فکر هر څه ماشیني کېږي. معنویات ته باید ارزښت ورکړي.
همدا د معنویاتو پورې وایي، غلی ملت هغه حکومت ته لاره هواروي چې عدالت نه رعایتوي. دا یو مشهوره وینا ده. وزیر صاحب، که د راډیو اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي چې څه مدني فعالیت کوي؟
مدني فعالیتونه خو بره برخه کې چې ضرورت شي وي، خو اوس یو څه خپل مصروفیتونه د ژوند وي، نو کېدای شي ډېر یو څه ورڅخه لرې هم واوسېږو. خو ډېر هڅه مو دا وي زموږ چې د کتابونو په برخه کې د خلکو سره ډېر همکاري وکړو. یعنی هر څوک یو څه ویني چې په دې کې د ټولنې خیر دی، نو په هغه خپله برخه کې مخکې ځي. یو کس کولی هم نشي چې ډېرو ته مخکې کنه، یو شی چې کړه ونیول شي مخ کار ورته وشي ډېره ښه ده. نو موږ په دې هڅه کې یو زیم څو نور ملګري دي چې تر ډېره هرې سیمې ته کتاب ورسو. د خوست وو شپږ ولسوالۍ ته او مرکز کې، یعنی وو کتابتونونه مو دلته پرانیستي دي. هغه کتابتونونه دي چې خلک استفاده ورڅخه کولی شي. اور هم په دې هڅه کې یو چې نور هم را پیدا کړو، خوست ولسوالۍ ته ورسیږي، د ځوانانو لپاره هغه د مطالعې په برخه کې کار وکړي. او دا داسې یو فعالیت دی چې په افغانستان کې یو څه په اسانه هم کېږي نسبتا، کنه په کې کار کولی شي، ډېرې ستونزې هم نشته پکې. نو دغه برخه کې یو څه مصروف او ډېره هڅه مو دا چې په دې کې کار وکړو.
دغه کتابخانه چې تاسو فعال کړی دي کومې ویته له فعالیت وروسته بیا ورخلې؟
او دغه ورسته کې کتابخانه فعال شو د خوست کې په دیولیسا کې په مرکز کې. نو بیا مو دغه د ملګرو په واسطه تر ډیره اواله خسته او هغه ځوانان ورته بيخي ډیر خوشاله دي او د قبایل یوالي ساده. نو دغه ماسیلین بس د کوم کې ډیره ښه مطالعه هم کوي او د کتابونو یو ډیر ښه کاری دا کړی و چې په خپل د لیسې ادارې ورته ډیر خو قندور ځای برابر کړی دی ډیر عالی دی. یا مثلا دغه د ګربز ولسوالۍ نه کله کله چې معلومات واخلو ځوانان ورځي مطالعه کوي د منځوي په برخه کې یا مسخلو کې وخت وانه بیا پیغام غوړو کې چې ملګری احوال واخیست پښمیرې عملو مصبر خلک کتابونه وړل نو اتمن پښتنه کوو یا ساته کوو اوسه ما څه کوو چې را پیدا کړی چې بل ورسره هم
د زما مطلب دا مخکې تاسو هغه د هندي مثال ورکو کله چې به کتابخانه ته ورشي چې دا تاله خپل ملګرو سره دا کتابخانه جوړه کړې ده څه احساس کوي؟ یعنی د څه احساس کراته بیان کی؟
احساس ډیر زیات د خوشحالي وي. خدای دې ټولنه کې چې کتاب لوستل بخي کم دي یعنی 30 میلیونه ټولنه ده 30 میلیونه ټولنه کې زر ټوک کتاب نه خرڅيږي. دا فکر کوم د بختي په اساسي عواملو کې هم دا شی شمیرل شي چې یو ملت چې هوښیار ونه اوسېږي او ملت د فکر او د شعور خلک کې نه موجود او شعور لوړ نشي دا خلک اصلا مخکې نشي تللی. دا بیرته نور لپاره وسله وي یعنی د نورو د استفادې خلک وي. نو کله په داسې یو ټولنه کې چې هلته خلک کتاب لولي هم نه یا ډېر فکر کوي چې د وخت ځای ده یا پیسو ورکولو ته په کتاب باندې ډېر حاضر نه وي خو کله هم ته د یو چا ته لاس ته کتاب ورسوي انسان ډېر زیات آرامه احساس کوي ځکه دا د یو ډېر بنیادي شاید دی چې خلک دلته کتاب ته مخه کړي. یعنی دا یو وخت راشي چې زرو ټوکو په ځای دلته لس زره تر 500,000 تر یو لکو پورې کتابونه خرڅي. نو په هغه هڅه کې چې کله بیا یو معمولي بدلون هم ویني یو څوک سره برکت یو کتاب لولي نو دا ډېر د آرامه احساس وي دی او انرژي احساس وي د راتلونکي لپاره.
یعنی دغه احساس کې څه نور توضیح کوي څه ډول احساس؟
مخکې خبرو کړل یو څه زینه نارامه او فکر می دا وی چې زه باید په دې کې نور ماته وکم او کله چې یو څه وکي او بیا ایله ورکی دا وخت هم انسان یو خیز نه را مې تر سیګې د راتلونکي لپاره یو هیله باندې تر لاسه کوي. نو کله به ته په برخه کې اڅه کوي ایله ونه لري نو انسان نه ایله وی چې خو دا نتیجه نه ورکی هغه د خوشاله خبره شي بیا چې زه یې چاله راو هم قدر یې شاز ده او وسه زه د توري خلمونه. نو شکر دې په دې برخه کې داسې احساس سره ډېر نه مخ کیږي کنه خلک الولي هغه قدر یې کوي
بس توري دې وسوځي او قلمونه دې پاتې وي. مننه کور ودان.